ننګرهار چارواکي وی ډیر شر به د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش پکې ځپل شوی د بیا رغونې او خلکو سره د مرستو چارې پیل شي. دفاع وزارت وی دوی توانېدلي چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالیو لخوا دایمي اډو د جوړولو هڅه ناکامه کړي. او د هلمند په نادلي کې جګړه روانه ده، خو چارواکي وایي چې دغلته سرتیری رسیدلی دي او وسلوالو مخالفانو ته درنه مرچوب لاړولې ده. السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د خبری سات اوریدو ته هر کله کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه روسي رپورټونه او په سر پورې مطالب اوریدل شي. د نړۍ خبرونه هم اورو. نوریاس نوری د نړۍ خبرونه برابر کړی دي. نوری صاحب، د نړۍ په خبرونو کې څه تازه دي، څه مهم دي؟
مهم خبرونه دا دي چې په برازیل کې د اولمپیک په لوبو کې د روسي لوبغاړو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوو نړیوالو ادارو ترمنځ لانجه روانه ده. او اوکراینی پوځي پیلوټ نادیا ساوچنکو ویلي چې په روسیه کې د اوکراینی زندانیانو د خوشي کېدو لپاره بیا احتساب پیلوي.
ډېره زیاته مننه. خو په سر کې به د افغانستان خبرونه اورو چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د 15 کلن ستراتیژي طرحه چمتو کړې ده. او په لغمان کې د وسلوالو مخالفانو یوه شپه کسیزه ډله نیول شوې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکو او په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت عمومي قومندان کندوز ته د سفر پر مهال خلکو ته ډاډ ورکړی چې سیمه به له وسلوالو مخالفانو پاکوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اطمانن په کندوز کې په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه ولایت کې به پراخ بدلون راسي او وسلوال مخالفان به له دغه ولایت څخه وشړل سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم په همدې مسله ټینګار وکړ او زیاته کړه چې له افغان ځواکونو به ملاتړ وکړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکار او د قاتم ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن نن شمالي ناامنه ولایت کندوز ته تللي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سرغ غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د کورنیو چارو وزارت د پالیسي مرستیال ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په بهرنیو پالیسي کې سیمایز همکاری ته ځانګړی اهمیت ورکوي. د سبا ورځې غونډه د جنوبی اسیا د همکاری سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو د لوړ پوړي چارواکو غونډه ده چې په هغه کې د افغانستان له لوري د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال ګډون کوي. د افغانستان جمهوري دولت په بهرنۍ پالیسۍ کې سیمایز همکاری ته ځانګړی اهمیت ورکوي. ټاکل شوی چې د جنوبی اسیا هیوادونو د سیمایز همکاری سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د 15 کلن ستراتیژي طرحه چمتو کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې د لیوالو هیوادونو له استازو سره به شریک کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته وویل د دغه طرحې په اړه نن د هالند، امریکا، کوریا، اسپانیا استازو او په کابل کې دویانما دفتر ته معلومات ورکړل.
د بیلابیلو هیوادونو استازو په غونډه کې ګډون کړی و او دوی ټولو د افغانستان د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې او همدارنګه د 15 کلن ستراتیژۍ له نوې طرحې هم ملاتړ وکړ.
ښاغلی اوچخون زیاتوي چې په یاده طرحه کې په سوله کې د ښځو د رول، په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور جوړولو تر څنګ یو شمېر نورو مسلو ته هم ځای ورکړل سوی. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په ولایت کې د وسلوالو طالبانو شپه کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې نیول شویو کسانو قصد درلود چې د لغمان په مرکز مهترلام کې حملې وکړي چې له وسلو او مهماتو سره یو ځای ونیول سول. اعلامیه زیاتوي د وسلوالو طالبانو یو بل غړی ممتاز له لغمان څخه ننګرهار ته د 9 کیلوګرامو تریاکو د انتقال پر مهال نیول سوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری څخه واورئ.
د اولمپیک نړیوال کمیټې چې د ریو دی جنیرو په لوبو کې لسلو زیات روسي لوبغاړي له ګډونه منع کړي دي. دوپینګ ضد نړیوالې ادارې سره چې په دغو لوبو کې پر ټولو روسي لوبغاړو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ښکاره لانجه پیل کړې ده. ټاکل شوی چې د اولمپیک دغه لوبې د اګست په 15مه د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې پیل شي. اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر توماس باخ پرون پر دغه ادارې انتقاد وکړ چې داسې جدي تورونه چې هغه د دوپینګ د سیستم لپاره د سپکاوي وړ وبلل مطرح کوي چې هغه په روسیه کې د حقیقت پر پوهېدو هم په داسې وخت کې پرده اچوي چې د دغو لوبو پیلېدو ته یوازې اونۍ پاتې دي. هغه وویل دغه اداره په دې کار سره دوی ته ډېر کم وخت ورکوي چې اجراءات وکړي. د دغې لانجې په نتیجه کې دغه کمیټې له هغه فدراسیون څخه چې د اولمپیک سپورټي لوبې تنظیموي غوښتي دي چې په دې اړه چې چاته په دې لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي پرېکړه وکړي. د دغه فدراسیون پر سپارښتنو د اولمپیک کمیټې یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې دغه لوبې پیل شي غور کړی دی. باخ پرون په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک په یوه غونډه کې وویل دغه پرېکړه د عدالت لپاره ده. د هغه په وینا عدالت باید له سیاسته مستقل وي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر زیاته کړه چې په دې اړه به لازمې پریکړې وکړي ځکه دا جدي تورونه دي او دوی یوازې پر هغې انګیرنې چې ګواکې روسي لوبغاړي بې ګناه دي اتکا نشي کولی. اوکراینی پوځي افسره نادیا ساوچنکو چې نږدې دوه کاله یې د روسیې په یوه زندان کې تیر کړي وایي د اوکراینی د جګړې د بندیانو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کوي. ساوچنکو نن په کیر کې خبر اعلان ته وویل
Я спробувала багато методів боротися за хлопців, як боровся за мене світ.
Мати хвилу ملګرو د اوکرایني د جګړې د بندیانو لپاره د مبارزې لپاره لډیرو لارو کار واخیست. په هغه باندې چې نړۍ زما لپاره چې کله د روسي په زندان کې و مبارزه کړې و اوس د ډوډۍ لپاره او زه د دوی لپاره په هماغه ډول چې د ځان لپاره مې کړې و مبارزه کوم. یو میکانیزم چې د روسیې له زندان څخه زما خوشي کېدل ګړندي کړل د اوکراین د حکومت د بې پروایۍ په وړاندې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب و. سرلننه بیا له بنده د اوکراینیانو د خوشي کولو لپاره د ټولې نړۍ د دولتونو د چارواکو د نه پاملرنې په وړاندې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب اعلانوم. دغه اعتصاب ته به تر هغې ورځې دوام ورکړم چې مثبته نتیجه مې ترلاسه کړې نه وي. ساوچنکو چې د هلیکپټر پیلوټ ده د 2014 میلادي کال په جون کې نیول شوی و او د روسیې یوې محکمې هغې ته د دو روسي خبریالانو د وژلو په پیښه کې د لاس لرلو په تور د 22 کالو بند سزا ورکړې وه. هغه د بندیانو په تبادله کې په تېره مۍ میاشت کې خوشې شوه او له هغه مهال راهیسې پرله پسې د نورو بندیانو د تبادلې او د روسیې له ملاتړو بیرتون پالو سره د سوریې د مخامخ خبرو غوښتنه کوي. د ارمنستان د اپوزیسیون درې سیاستوال چې د لویو ګډوډیو په تنظیمولو تورن شوي له محکمې مخکې توقیف ته استول شوي دي. د ایروان یوې محکمې نن حکم وکړ چې دغه درې واړه سیاستوال به تر دو میاشتو چې ورڅخه تحقیقات کیږي په توقیف کې وي. د پارلمان د تاسیس په نوم له یوه بنسټپال اپوزیسیون سره تړلې د سړو یوې وسلوالې ډلې د جولای په 18مه په ایروان کې د پولیسو پر یوه ماموریت یرغل وکړ او هغه یې ونیو. دغه ډلې له ولسمشر سرج سرکیزیان څخه د دغه غورځنګ د زندانی مشر د خوشي کېدو او له قدرت د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. د دغه وسلوالو په زرګونو ملاتړي مظاهره کوونکي د شپې لخوا له هغو لاریونونو سره چې دوه اونۍ دوام وکړل یو ځای شوي وو چې ځینې وختونه هم له پولیسو سره ښکېل شول. وسلوال کسان د جولای په 1 پولیسو ته تسلیم شول. په تاوتریخوالي کې د پولیسو دوه افسران وژل شوي دي. او د چین د بشري حقونو فعال ژایان من د دولت په پرځولو مجرم وپېژندل شو. 55 کلن ژای د هغو په لسګونو وکیلانو او فعالانو په ډله کې و چې د 2015 کال د جولای له میاشتې راهیسې د حقوقي فعالانو د ځپلو په ترڅ کې نیول شوي دي. اکثره نیول شوي کسان بیرته خوشې شوي دي. ژای ته نن د چین د شمالي ښار تیانجن یوې ابتدایي محکمې د 3 کالو بند او 4 کالو تعلیقي بند سزا واوروله. د چین دولتي ډیلي ورځپاڼې د خبر له مخې هغه د عامه نظم د ګډوډ ورو لپاره مظاهره تنظیم کړی او آنلاین مطالب خبر کړی و چې ملي امنیت او ټولنیز ثبات زیان رسو. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او سم مرزیه احمد زیبمو د افغانستان د څو خبرونو د حواله حالات خبر کړی.
د هم د افغانستان د ځین لوی خارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچار کل شوی. په کابل کې بسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 1.1 او ټیټه 14. په هرات کې بسمان ځای ځای وریز وي دي تودوخه لوړه درجه 3.3 او ټیټه 21. په کندهار کې بسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 9.3 او ټیټه 22. په مزار شریف کې بسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 4.3 او ټیټه 22. او په جلال آباد کې بسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 15.3 او ټیټه 25.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی توانېدلي چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنګیالو لخوا د دایمي اډو د جوړولو هڅه ناکامه کړي.
آرزو هستم که مثلا می شورای کویتره به نحوه از آنها به هلمند انتقال بتن.
د هلمند نادلی ولسوالۍ ته تازه دمه عسکر رسیدلی دي او ډیر ژر به دغلته د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد عملیات پیل شي. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیاتو دغلته له خلکو سره د مرستو او د کوټ ولسوالۍ د وضعیت په اړه هم درسره وروستي معلومات شریکو.
د عملیات نارسته د صوبات د پاره منظم پلان جوړ شوې ده. هغه پروژه چې باید د تطبیق شي د مرکز سره شریکی شوې دي.
او د خبری سات په دوام کې د ایران پړه او د غراس په پنشیر کې د کشته او بیړیو د مسابقو پړه هم درته ریپورت لرو. د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ او ځینو نورو برخو کې چیرته چې په دې ورسیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعشیانو ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي دغلته له خلکو سره د مرستې لپاره پلانونه لري او دغه راس د داعش تر ځپلو پورې به خپلو عملیاتو ته هم دوام ورکړي. په دې ورسیو څو اونیو کې د ننګرهار ګڼ شمېر سیمې په خاص توګه کوټ او اچین ولسوالۍ د داعش وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ د جګړو شاهدې وې. د ازادي راډیو همکار شمامو چینواره دغه سیمه ته تللی او اوس مهال په کابل سټوډیو کې موږ سره دی. شینواره صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. که اول دا وای چې تاسو له کوټ نام کتنه وکړه دغلته وضعیت څه ډول و د داعش او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو صحنه څه ډول وه کلک معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
ډیره زیاته مننه مراد صاحب. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې هم رڼا پرې واچوله څه باندې دوه اونۍ کېږي چې په ننګرهار کې په ټوله کې د داعش پر ضد باندې د افغان ګډ ځواکونو لخوا نه عملیات پیل شوي دي. دغه عملیاتو پیل د کوټ ولسوالۍ څخه وشو. د تېره ورځ چې د ننګرهار والي همدارنګه نور لوړ پوړي چارواکي هم ورسره وو او هلته د مرستو توزیع په خاطر باندې تللي وو. موږ هم ورسره لاړلو، د سیمې خلکو سره وغږېدلو، خپل امنیتي چارواکو سره وغږېدلو. عملاً په ساحه کې چې پخوا د داعش مرکزونه وو موږ له نږدې نه ولیدل چې په دوکانونو باندې د داعش هغه ټاپې لګېدلې وي. همدارنګه یو پخوانی او مشهوره مدرسه وه چې په دغه مدرسه کې د هغوی محکمه جوړه شوې وه. هغه مهم مرکزونه چې به پخوا یادېدل هغلته په هماغې ځای کې دغه ناسته وشوله، په هغه مسجد کې سره راغونډ شو، د خلکو سره مرسته وشول. د کوټ ولسوالۍ د 99% یوازې 1% چې یادی هغه غرنۍ سیمې دي چې په بره غاړه د غم د هسکې مینې ولسوالۍ سره تړلې غاړه ده. په دغه کله هم د داعش وسلوال د ممکن امکانات شته د دوی خبره باندې چې فعالیت کوي، ولی مخامخ مقاومت نشته. دی دغه عملیات هسک مینې ته بیا وغځېدل چې د هسک مینې ولسوالۍ د پاپین چې هلته د داعش وسلوالو لومړی خط و هغه ساحه هم خط مات کړی دی او د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی ده. اوس د هسک مینې ولسوالۍ چې موږ خپله هم نږدې نه ورغلو، د پاپین لیسه و دغه لیسه هم په بشپړه توګه باندې مکمله ویجاړه شوې وه. ځکه امنیتي ځواکونو هم هغه معلومات چې موږ سره شریک کړل هغه نږدې نه هم ښکاره کېدل چې دغه لیسې نه د سنګر په ډول باندې استفاده کېدل او د لیسې تختې او کتابونه ټول سوري سوري شوي دي. د ودانۍ هم ویجاړه شوې وه. هلته د داعش وسلوالو جسدونه هم پراته وو چې موږ د نږدې نه ولیدل سړک په غاړه باندې. اوس دغه جګړې خط چې افغان ځواکونه او داعش سره اوس روان دی، هغه د ګورګورې ساحه چې دا هم یو مهم مرکز بلل کېږي. ځکه مخکې له دې نه چې داعش راشي دلته د طالبان فعال وو، هغوی د ولایت په نومولی وو چې دغه ګورګورې ته به دوی د ولایت مقام ویل. کله چې داعش راغی دغه ولایت داعش بیا ونیو او هغوی سره وو. نو امنیتي ځواکونه هم چې موږ سره په خبرو کې ویل چې دوی هڅه هم دا ده چې دغه ولایت هم تر خپلو ولکې لاندې راولي او دغه عملیات به بیا غزې نور ولسوالۍ ته چې هغه اچین نازیان او سپین غر دی.
شینوار صاحب، د داعش په اړه مختلف خبرې کیږي، دا هم خلک تاییدوي چې د کډیر زیات بهرني وسلوال دي یا پکې پخوانی طالبان یا د پاکستانی طالبانو څخه جلا شوي ځینې وسلوال دي. د کوټ خلکو د اچین خلکو یا د دې سیمو چیرته چې دا جنگ شوی له دا شره د دې سیمو خلکو د دې وسلوالو په اړه څه ویل دوی په کومه شبه خبرې کولې دا څوک ول دوی څنګه وتوانېدل چې دلته مرکزونه جوړ کړي محکمه جوړه کړي
دغه موضوع چې دی تر کومه حده پورې چې مونږ څېړلې ده د خلکو سره چارواکو سره د سیمې خلک که څه هم په ښکاره باندې دوی د مرکې کول نه یو ډول بیا هم ویره لري ځکه د دوی سره دغه ویره موجوده ده چې هسې نه چې پخوانی وخت بیا تکرار شي او داعش راشي او هغه د تیر په ډول باندې لکه په اچین کې چې ځینې پېښې رامنځته شولې او د سیمې خلک په مختلفو ډولو باندې په قتل ورسېدل دوی ډارېږي چې هغسې پېښې رامنځته نه شي خو هغه معلومات چې مونږ سره بیا هم شریک کړي دي د پردې تر شا باندې دوی وایي چې په لویه کې د پاکستانی وګړي دي چې د اورګزی قوم دی افریدی قوم دی او بیا د ګوتو په شمار پکې نور ملکونو لکه د چچنیان او ازبکان او د نور ملکونو هم کسان شته دی ولې زیاته اندازه چې هغه واک او اختیار په لاس کې دی او د هغوی قومنده ورسره په لاس کې دغه پاکستانیان دي او دوی دا هم ویل چې دغه کسان چې راغلي دا داسې لیدل کېږي چې ټول پاکستاني یعنی فوجیان یا ملیشه اوسي ځکه دغه کسان دي چې دوی د عسکرو نه زیات تعلیم لیدل دی بل تیر ورځ په جهاز کې مینه ولسوالۍ ته لاړلو همدغه موضوع مونږ د 201 سیراب قل اردو د لومړی پلی لیوال قماندان جنرال محمد نسیم سنگین سره شریکه کړله هغه هم ځینی لاملونه وښودل چې په ښکاره باندې د پاکستان حکومت د خوانه سپورټ کیږي یو توره واچې د داعش وسلوال سره ماغل د جسدونو سره چې پراته و هغه هم سخت د پاکستانو همدارنګه دوی سره ځینی نور وسایل نیول شوی دی چې خپل د قماندان لیوا قماندان مونږ سره شریک کړل پاغه باندې لیکلی دی چې د توفه پاکستان توفه د افغانستان لپاره د پاکستان توفه د غسیو په اردو باندې متن لیکل شوی دی دغه نه معلومیږي چې ډیره برخه هغه د پاکستان وګړي دی او هغه د پولي حقونه راضي دی خوته او د جګړې قماندان هم د دوی په لاس کې ده
شینواری صاحب اوس د ننګرهار والی پرون ویلې او ځینې چارواکو مخکې هم موږ سره خبرې کړې دي وایي چې دوی کوشش کوي چې هلته محلي پولیس ځای پر ځای سي په کومو سیمو کې چې داعش ول او بل د کومو خلکو ته چې د سر او مال زیان اوښتی دی هغوی سره مرسته وسي اکثره وخت کې دغه شکایت کېږي چې چارواکي ژمنه کوي خو بیا عملي کوي نه په ننګرهار کې او په خاص توګه دغه ولسوالیو کې چې جګړې شوي دي او خلک پکې کافي له مشکلاتو سره مخ شوي دي واقعي هم دغسې د مرستو پروګرام شته دی
دغه یو خبره واقعا چې مونږ خلکو سره هم غږېدلې د خلکو یو شمېر خلک هغه ډېر مطمئن نه دي ځکه تېره ورځو چې مونږ خلکو سره خبرې کولې دوی ویل چې ډېری خلک بیرته کل تلانی راستانه شوي ځکه د هغوی باور لا نشته هغه تېرو عملیاتو ته په کتلو سره چې کله به افغان ځواکونو ساحې ونیولې وروسته به قوتونه شاته راغلل نو دغه ساحو ته بیا داعش یا د طالب وسلوال به راتلل نو خلکو سره یوازنۍ اندېښنه همدغه ده خو بلخوا بیا ولایتي چارواکي بیا وایي چې د دوی دغه عملیات چې دي دا د پخوانیو سره جوت توپیر لري او د په څو پړاوونو باندې ویشل دي اغه لمرني عملیات چې د شفق عملیاتو په هغه کې د کوټل سوالي ځینې سیمې پاک کړل روسه د قهر سیلاب نوم نه چې د سیلاب خل اردو د نه دي دوخانه د پل شوې دي دغه عملیاتو په جریان کې دوی چې د څو پړاو لري لمړی پړاو کې بټول وسلوال د ننګرهار د مختلفو ساحونو چې څومره ولسوالیو کې دي دا مکمل تصفیه کوي لاغې نو روسه به هر ولسوالۍ ته محلي پولیس ځای په ځای کې په مهمه نقطو کې لدی روسه بیا دوی د پاره د باسازي پروګرام جوړي او خلک چې راکړی شوی دوی به په خپل کلو کې فعالي او د دې ترڅنګ چې والي د خبر یاد کړل د خاطر معنی چې د عملیاتو لاستراړو نه خوندې وساتل شي دوی په هر ولسوالۍ کې 15 کسیزه شورا جوړي چې د قومي خلکو شورا وي دغه شورا بهرني وګړي چې هغه د نور سیمو دی هغه ته اجازه نه ورکړي چې ولسوالۍ ته ور داخل شي او الته تخریبي اعمال تر سره کوي همدارنګ د دوی په وینا باندې دغه شورا کچیر ته ارتيالي دل کېږي محلی پولیسو ته یا نور امنیتی ځواکونه چې په ولسوالۍ کې دي دغه شورا به پوره صلاحیت لري او ولایتي ادارې نه امنیتی ځواکونه یا له مرکز نه به غوښتنه کوي چې په دغه برخو کې مرسته اړتیا ده عاجل بورته مرسته رسیږي دوی په خبره باندې دوی پراخه پلان نیولی تر څو دغه عملیات چې اوس روان دي دغه لاستراوړنې چې دوی یادی د دې خوندي ساتلو په خاطر باندې دغه پلان عملی کوي
ډېر زیات مننه کورو دن دوستانو د ازادي رادیو همکار شاما مو چینواره او چې په کوټ ولسوالۍ اچې سین ولسوالۍ او د ننګرهار په هغو سیمو کې چیرته چې د افغان ځواکونو داعش ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي او لا هم په ځینو سیمو کې ناامني دوام لري، د خپل د سترګو لیدلی حال یې تاسو سره شریک کړ. کورودان، د افغانستان د ملي امنیت څراکار او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان نن کندوز ته رسېدلی دي. همدا شېبه په کندوز کې د ازادي راډیو همکار اجمل آریان د تلیفون په لیکه را سره دی. آریان صاحب، د ښاغلي اتمر او دغه راز د جنرال نیکلسن د سفر اهداف څه دي په کندوز کې؟ څه لپاره تللی دا خلک؟
لومړی زه مراسم خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو وړاندې کوم. نن چهارشنبه د افغانستان د ملي امنیت شورا مشاور، د ملي دفاع وزیر، د کورونا چارو وزیر او په افغانستان کې جنالتو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان یو شمېر پوځي چارواکو سره کندوز ولایت سفر کړی وو. دغه جکپور چارواکو وویل چې د دوی د سفر اصلي هدف دا دی چې د دې ولایت امنیتي وضعیت د نږدې څخه وګوري او همدارنګه د کندوز سیمیزو چارواکو سره د کندوز د اوسني وضعیت په اړه له نږدې خبرې وکړي. د غونډې په پیل کې د کندوز والي عبدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل که چیرې دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه شي نو له کبله باید د ناامنۍ لمن د منځنۍ اسیا هېوادونو ته هم وغځول شي. خو بیا په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جان نیکلسن د کندوز سیمیزو چارواکو ته همدارنګه د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې کوي څو په نږدې راتلونکي کې دغه ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او د دې ولایت خلکو ته د وساس ژوند فضا برابره کړي.
آریان صاحب، ډېر مهم امنیتي مقامات کندوز ته تللي دي. کد کندوز د وضعیت په اړه وایي، تاسو نږدې یاست، رپورټونه مختلف رسیږي، زه د نقیزي چارواکي یو ډول خبرې کوي، د خلکو شکایت او د ولایتي شورا او د خلکو د استازو شکایتونه بیا بل ډول وي. په کندوز خار شاوخوا سیمو کې یا هغه آسیب پذیرې ولسوالۍ کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
مراد صاحب، په دې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو او همدارنګه متنفذینو ټول ګډون کړی وو. دې خلکو په دغه راغلو مېلمنو باندې نیوکې وکولې چې دوی تل داسې دلته ژمنې کوي او د خپلو ژمنې عملي کوي. دغو خلکو په خپل خبرو کې ویل چې اوس مهال د کندوز مرکز شاوخوا په دوه کیلومترۍ درې کیلومترۍ کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري. همدارنګه دغو مخورو او قومي مشرانو ویل چې د دولس ورځې کې د قلعهزان ولسوالۍ د افغان د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. خو چې موږ چارواکي بې اساسه خبرې کوي چې دغه ولسوالۍ اوس هم له دوی سره ده. دوی وایي چې د سیمیزو چارواکو ناسم راپورونه د دې لامل شوي دي چې کندوز ته مرکزي حکومت جدي پاملرنه ونه کړي او په دې ولایت کې ورځ تر بلې د امنیت د امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو شي. خو بیا په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا مشاور محمد علي فاطمر په خپلو خبرو کې د کندوز خلکو ته وویل چې مرکزي حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او په نږدې ورځو کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې ستر بدلون رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دو چې کندوز ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د مشر د افغانستان د دفاع د وزارت مشرتابه او د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د سفر په اړه در سره ورستي جزئیات شریکول. په دې خبري سات کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وی دوی توانېدلی چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنگیالیو لخوا د دائمي اډو د جوړولو هڅه ناکامه کړي. دغه راز دا هم اوري چې د هلمند والی د والی ویاند وی نادلی ته تازه دمي سرتیری رسیدلی او ډیر شر به دغلته پراخ عملیات پیل شي. له نادلی څخه د ازادي راډیو د خبريال د لیدنې رپورت هم لرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. دفاع وزارت وی دوی توانېدلی چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو وسلوالو لخوا د دائمي اډو د جوړولو هڅه ناکامه کړي. د دې وزارت مسؤلان وی دا مهال له طالبانو پرته دولس بهرني وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. د چارو کارپوهان وی تر هغو چې د سیمې هیوادونه په همغږۍ سره د ټولو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي دا جګړه به د اوږدمهال لپاره دوام ولري. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال په دغه هیواد کې د جنګېدونکو وسلوالو 15% بهرنیان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد ردمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوډلو غوښتل د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ځانونو ته د سوق او ادارې مرکزونه جوړ کړي، خو په خبره افغان ځواکونو ورته دا اجازه ورنه کړه.
اوس هم دا تمه لري چې د کوټې شورا یو نه یو ډول هلمند ته راوړي. په عین وخت کې داعش هڅه کوله تر څو په کوټ کې دایمي سیمه رامنځته کړي چې موږ د دوی د سوق او ادارې دا سیمې له منځه وړي دي.
داعش، القاعده، د شرقي ترکستان ډله، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د تاجکستان انصار الله ډله، لشکر جنگوي، لشکر طیبه او داسې نور هغه وسلوال ګروپونه دي چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ځای موندلو هڅې کوي. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو له ډلې یوه هم د اسلامي دولت یا داعش ډله ده. افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان وغوښتل چې له خاورې افغانستان ته د دغې ډلې د پلویانو د راتلو مخه ونیسي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې په دغه هیواد کې د داعش ډلې 80% جنګیالي د پاکستاني طالبانو پخواني غړي دي چې د پاکستاني پوځ د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې له ورکزۍ ایجنسۍ څخه افغانستان ته راوښتي دي. نوموړي ویلي د پاکستاني طالبانو نه علاوه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او نور جنګیالي هم هڅه کوي څو په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای سي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی هم څو ورځې مخکې وویل د ننګرهار په کوټه، چین، هسکې مینی او نورو سیمو کې چې د داعش ډلې د جنګیالیو کمړي د جنګ په میدان کې پاتې سوي دي شي چې دا کسان پاکستاني طالبان دي. په همدې حال کې د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د مشخصو ډلو له لورې اهداف تعقیبوي چې نوموړي پایله د ټولې سیمې په زیان بللې ده.
دغه هیوادونه متاسفانه د دې پر ځای چې د افغان دولت سره کار وکړي چې دغه د بهرنیو جنګیالیو خطر یا تهدید ته جواب ورکول سي، د افغان طالبانو سره ملګرتیا کړې ده، مثلا روسیا ده یا مرکزي آسیا ده یا ایران دی.
شغل اعظمی په ځانګړي توګه د داعش ډلې فعالیت ته اشاره کوي چې په خبره کې د سیمې هیوادونو په وړاندې له افغان دولت سره همکاري ونه کړي نو دوی به له مرکزي او جنوبي اسیا څخه جنګیالي خپلو لیکو ته جذب او له همدې سیمې به شاوخوا هیوادونو ته خپل فعالیتونه پراخ کړي. نوموړی دا کار په افغانستان او ورپسې سیمه کې د جګړې د دوام یو لامل ګڼي.
تاکل شوی ده چې د جنوبی آسیا د همکاري سازمان یا سارک د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په دې غونډه کې د افغانستان له لوري د کورنیو چارو وزارت د پالیسي مرستیال مسعود احمد عزیزی ګډون کوي. د جنوبی آسیا د همکاري سازمان یا سارک په 1404 شپېتم هجری کال کې جوړ شوی او د مهال د افغانستان په ګډون 8 غړي هیوادونه لري. ناجی صاحب یې رپورټ لري.
له تروریزم او مخدره موادو سره ګډه مبارزه، د سارک د غړیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، جنایي جرمونه او سایبري ګواښونه هغه مسایل دي چې د سارک هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به پرې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په دغه غونډه کې د افغانستان له لورې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود احمد عزیزی ګډون کوي. ښاغلی مستغنی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سبا ورځې غونډه د جنوبی آسیا د همکاري سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو د لوړ پوړي چارواکو غونډه ده چې په هغه کې د افغانستان له لوري د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال ګډون کوي. د افغانستان جمهوري دولت په بهرنۍ پالیسۍ کې سیمه ییز همکاري ته ځانګړی اهمیت ورکوي.
د جنوبی آسیا هیوادونو د سیمه ییز همکاري سازمان یا سارک په 1404 شپېتم هجری کال کې جوړ شوی او د محلي پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا، بوتان، نیپال، مالدیف او افغانستان غړي توپ لري. افغانستان په 1408 هجری کال په نیو ډیلی کې د دغه سازمان په 14مه غونډه کې د هندوستان په وړاندیز د اتم غړي په توګه ومنل شو. پاکستاني رسنۍ هم وایي د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان یا سارک د غړیو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو غونډه به سبا چهارشنبه په اسلام آباد کې جوړه شي. خو یو شمیر افغان شنونکي وایي سارک غونډې یوازې نمایشي بڼه لري او غړي هیوادونه یې نه دي توانېدلي چې په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سارک خپل مسؤلیت نشي ادا کولای، ځکه چې نور قدرتونه دي، نور خبرې دي، نور مسایل دي، نور پلانونه دي، نور په لاس کې دي. که یو نمایشي بڼه ده وګورو، نتیجه به ورته وګورو. نن سبا نور کوم شی نشته، دې نه کوم انتظار نه ول کېږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په سارک غونډو کې تر دې وړاندې هم د تروریزم سره د مبارزې، مخدره موادو او یو شمېر نورو مسایلو باندې ژمنې شوي، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر وایي امریکا په افغانستان کې د القاعده د مشر په وجه او د طالبانو د رژیم په نسکورولو سره لوی کامیابی ترلاسه کړې دي. د خبرونې نیمه تر رسیدلې او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو مهم لنډیزونه له نوریاس نوری څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کندوز کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یو لړ بدلونونو د راوستو خبر ورکوي. حنیف اتمر چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره کندوز تللی، نن په یوې خبري غونډه کې د غراز وویل چې ډېر ژر به د دولت وسلوال مخالفین په دې ولایت کې وځپل شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د سارک د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په سبنۍ غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به افغانستان تر ډیره له تروریزم او مخدره موادو سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه د 15 کلنې ستراتیژۍ چمتو کړې طرحه به د سولې په پروسه کې ښکېلو او لیوالو هیوادونو له استازو سره شریکه کړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل چې دغه نوې طرحه کې به په سوله کې د ښځو رول په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ د باور جوړولو تر څنګ یو شمېر نور مسایلو ته هم ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي په لغمان ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوه شپږ کسیزه ډله چې غوښتلې په دې ولایت کې حملې ترسره کړي نیولې ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې چې د ریو دی جنیرو په لوبو کې لسلو زیات روسي لوبغاړي له ګډون منع کړي، د دوپینګ ضد نړیوالې ادارې سره چې په دغو لوبو کې پر ټولو روسي لوبغاړو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ښکاره لانجه پیل کړې ده. اوکراینی پوځي افسر نادیا ساوچنکو چې نږدې 2 کاله د روسیې په یوه زندان کې تیر کړي وایي د اوکراینی د جګړې د بندیانو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیلوي. د ارمنستان د اپوزیسیون درې سیاستوال چې د لویو ګډوډیو په تنظیمولو تورن شوي له محکمې مخکې توقیف ته استول شوي، او د چین د بشري حقونو فعال ژایان من د دولت په پرځولو مجرم پیژندل شوی، هغه ته د 3 کالو بند او 4 کالو تعلیقي بند سزا اورول شوې ده.
او اوس هم د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تحصیل ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان د اولمپیک چارواکي د 2018 کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن برازیل ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کمیټې لس تنه په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د هڅونې په هدف دغه هیواد ته ولاړل. د زیاتې کړې چې ټاکل شوی د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دغو سیالیو په افتتاحیه مراسمو کې ګډون وکړي. د برازیل د 2018 میلادي کال د اولمپیک سیالي به د جمعې په ورځ پیل او 12 ورځې به دوام وکړي. د کابل د فورسال د ورلیک سیالي په دوام بنند، مرخیل او بیگبیر ټیمونه په خپل کې سره سیالي وکړي. د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي نن مازدیګر په 15:15 پیلېږي او ناوخته به پای ته ورسیږي. د کابل د فورسال د ورلیک سیالي یو نیمه میاشت مخکې د کابل د 14 ټیمونو په ګډون پیل او 4 اونۍ نوري به هم دوام وکړي. د پنشیر ولایت د ورزش برخې چارواکي وایي چې ډیر ژر به په دغه ولایت کې د فوټبال غوړ لیگ سیالي پیل شي. د پنشیر ولایت د اولمپیک رئیس غلام ایشان الماس ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالي کې به 12 ټیمونه د پنشیر د ټولو ولسوالیو څخه ګډون وکړي. د وی هغه کس یا هغه ټیم چې سیالي ګټي د دغه سیالي د پایتلسي د ورسته به په ملي سیالي کې د ګډون لپاره چمتو کیږي. مشکولای سوچي دغه ټیم بیا د افغانستان د غوړ لیگ سیالي ته معرفي کړو.
لپاره.
ښاغلی الماس زیاته کړه چې دغه سیالي به درې میاشتې دوام وکړي او په اونۍ کې به دوه سیالۍ ترسره کیږي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. ولسی جرګه وی افغان حکومت باید په تورخم کې د جوړ شوې دروازې پر خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د غراس په دې خبري سات کې اوري چې د هلمند نادلي ولسوالۍ ته تازه دمه عسكر رسیدلي او ټاکل شوی چې ډېر ژر دغه ته پراخ عملیات پیل شي. او دا هموري چې د ایران مذهبي مشر لوی دي سره د ایران د اټومي موافقه د اجرا پر څرنګوالي انتقادونه لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دا ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي وایي افغان حکومت باید په تورخم کې د جوړ شوې دروازې پر خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې او شمیر دا غړي وایي د دې ترڅنګ امریکا، انګلستان او چین هم کولای شي چې د دې موضوع په حل کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت پاکستاني لورې ملامتوي چې د پخوانیو موافقو او همغږۍ پرته په تورخم کې دروازه جوړه کړې ده. په دې اړه رپورټ لرو.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د نامناسب سیاسي او امنیتي وضعیت څخه په استفادې په تورخم کې دروازه جوړه کړې. د دې جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړی عبدالحی خونزاده وایي چې حکومت د ډیپلوماټیکو لارو نه دی توانېدلی چې په تورخم کې د دروازې د جوړېدو مخه ونیسي. ښاغلی خونزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت باید اوس د دې کار په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا مرسته وغواړي.
حکومت باید ژر په کار شي او جدي اقدام وکړي او د دې د حل لارې لپاره د ملل متحد تاغوته باید خپل پیشنهاد وړاندې کړي. جدي باید په دې باندې بحث وکړي چې امریکا هم کولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي او دغه دروازې چې جوړي یا کوم مخته چې راغلي افغانستان په خاوره کې کولی شي هغه فشار وارد کړي او پاکستان د دې کار څخه خلاص واخلي.
د کورنی امنیت او د پولو د ټینګښت د کمیسیون بل غړی سالم محمد صالح وایي په تورخم کې د دروازې د جوړولو چارې له ډېره وخته پیل شوي چې حکومت د هرو ممکنه لارو نه دی توانېدلی چې مخې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري په تورخم کې د دروازې په جوړېدو انتقاد کړی او هغه یې د ګاونډیو ترمنځ د نیکو اړیکو سره په ټکر کې بللي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت د پاکستان دغه کار د پخوانیو ژمنو خلاف او نامناسب اقدام بولي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په تورخم کې د دروازې جوړېدو په سر د دواړو خونو پرتو ځواکونو ترمنځ د څو ورځو لپاره نښتې هم وشوې چې یوې بلې خواته یې ځاني تلفات هم درلودل. د دې ترڅنګ کلونه کېږي چې افغانستان د پاکستان له لورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راکټونو وارولو څخه نیولې بیا په بېلابېلو برخو کې د نظامي تاسیساتو جوړولو څخه شکایتونه کوي. د چارو کارپوهان وایي چې پاکستان د ملي یووالي حکومت د کمزورتیا څخه تر ټولو ناوړه استفاده کړي او په هغه کار بریالی شو چې له کلونو نه وشوی. د افغانستان د سیاسي او ستراتیژیکو څېړنو مرکز مشر صدیق الله ساحل وایي چې افغانستان باید په دې موضوع د پاکستان پر ځای له انګلستان سره وغږیږي.
پاکستان بغیر دي نه چې دغه دروازه غوړي دلته جوړ کړي. هغه خپل پولي نورم غوړي د افغانستان دننه په جغرافیا کې په عمق د افغانستان په خاوره کې هم خپل حق غوړي چې دا هم نشي د نمائندګي د ضعف د حکومت د حکومت وحدت ملي چې دا هغوی مخه نه د ډیپلوماتیکو چارو لارو چارو مخې نیولی سي او نه د پوځي.
د ډیورنډ کرښې ته چې هوکړې د امیر عبدالرحمن خان او انګلستان ترمنځ لاسلیک شوي ډیری مورخین د کرغېړنې فرضي کرښې په سترګه ګوري او وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ هیڅکله رسمي پوله نشي کېدی. د ستراتیژیکو څېړنو مرکز وایي چې افغانستان باید د تورخم دروازې په سر چوپه خوله پاتې نشي کنه له هغې پرته به هغه هیواد لا ډېرو سرغړونو ته زړه ښه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د هلمند د ورستي وضعیت په اړه رپورټ اخلو. د هلمند والی وان وای نادلی ته تازه دمه سرتیری رسیدلی او ډیر شر به عملیات پیل شي، سره له دې چې تېره شپه په نادلی کې نښتې نه دي شوي خو عام خلک لا هم کډې باروي او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ او بل کلی سید آباد هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغړی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادلی ته تللی او په دې اړه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
وروسته له هغه چې د نادلی ولسوالۍ ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې، په دې ولسوالۍ کې د تېرې شپې راهیسې د وسلوالو بریدونه او ډلیزې حملې کمې شوي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي نادلی ته رسېدلي تازه دمې سرتیر به ډېر ژر د هغه سیمو د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تېرو څو ورځو کې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي دي. عمر ځواک چې یوې خبرې ناستې ته معلومات ورکول، وویل د زورو په شاوخوا کې ځانګړي او کماندوي سرتیر رسېدلي دي او په نادلی ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد د جنګ او عملیاتو تیاری نیسي.
دم ګړی هغه ځای ته 800 کسیزه قوه داخله شي چې په هغه کې تیره شپه 200 کسیزه کې ته داخل شوې ده او نن سهار وختي دم ګړی چې اوس موږ تماس کیو افغان امنیتي ځواکونه 1500 کسیزه کې ته چې په هغه کې ضربتي کوماندو او ځمکني نور قطعات هم شامل دي درسېدلي دي. دم ګړی د ولسوالۍ 4 دوبر د هغه ځایونو لپاره چې وسلوال مخالفین په هغه ځای کې تحرکات لري یا حملات لري دغو مخنیوي وکړي او په بشپړه توګه هغه تصفیه کی. او هدف نه تنها دغه ځایونه دی بلکې د مجموعي ټول نادلی ولسوالۍ په هغه ساحو کې چې د حکومت تارکات لري دغه پاکونه ده.
که څوم ځواک دا خبر نه تاییدوي خو ویل کېږي د نادلی یو بل کلی سید آباد هم تیره ورځ د حکومتي سرتیرو څخه د وسلوالو لاسته سکوت وکړ. د نادلی د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په سهار د لشکرګاه څخه نادلی ته غځېدلې لار هم د ګروپ 6 په نوم سیمه کې وسلوالو قبضه کړې ده او د ملکي کسان تر څنګ د حکومتي مسولونو او سرتیرو په مخ بنده شوې ده. په عین حال کې د نادلی د ناامن سیمو څخه د کډوالۍ او وتلو بهیر دوام لري. د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ اوسیدونکي چې د کورونو توکي او انسانان لشکرګاه ته لېږدوي وایي په کلي کې افغان ځواکونو او طالبانو یو پر بل ډزې کولې.
زه ورور د لوی باغ یم، دا غنم را باک حرکت ملو کې د ګروپ 6 چرای د تورالم طالبان د ګروپ 6 پر چرای ولا بار لاره باندې کړو بریم ډیر ډیر زارې مورته وکړي زارې چې مورته وکړلې بار لا راکړو پر دا لاس تازه وشته پوسته باندې په تیز راتیر ته وځي پر پوسته باندې پر وکړي پر تر روانو په کلاو کې نه سره وکړي خدای شاهد ولاته اوس زی مور پسې د زارې ټکای جنګول کې نیمه کور ورته پسې کار کې دي شه نیمه کور موږ د کومځه کوو دا د څو ځدم پاته او اوس موږ دا پسې روان نه خپل ټکټو خپل غنم او خپل پښته او خپل څسر او بس اوس څنګه شو دي اوس باندې موږ پاتې یو
بیا ولا کو سې ورور ارزه د دې بیا دې خو خار بار موږ لاړی
د نادلی څخه د نامنوی لامل به ځای سوي کورنی وي هر څه په کورونو کې پاتې سوي دي. کلشکرګاتو لاړ شنو مرستارتي لري کته حکومت د تازه به زیسو کورنوی د کیک شمیر نه لري خو د والی ویند عمر ځواک وای د مستوک کورنوی سره د مرستو په خاطر یو کمیسون ګمارل دی او سروې پیل شوی دی.
بل موږ دلته د هغه کډوالو لپاره چې د سیمې څخه کډوال کیږي او د جنگونو لکبل را کډوال کیږي کدی مرچ ولسوالۍ دی یا نادلی ولسوالۍ او یا هم نوري ولسوالۍ دی د لپاره مو یو ګډ کمیسیون ټاکلی دی په ولایتي کچه باندې چې هغه استراري کمیسیون په وخت سره د هغه پلټنې کوي او هغه کسان چې هغه کمیسیون تاییدوي چې واقعا غیر کډوال شوي دي د هغوی لپاره موږ پوره آمادګي لرو.
په نادلی کې د وسلوالو د سختو بردونو او خونړیو جګړو یو اونۍ پر کېږي. تر اوسه د دې جګړې په ترڅ کې د دواړو غاړو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکول شوي دي خو د ملکي کسانو د مرګ جولو په اړه لا هم دقیق راپورونه نشته. باید وویل شي چې تېره شپه نسبت نورو شپو ته آرامه وه او ویل کېږي په نادلی او خانشین ولسوالیو کې جګړې نه دي سوي خو د ګرمسیر په سفر کې د پولیسو پر یوه پوسته برید سوري چې د مرګ جوبلې دقیقې شمېرې د رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
جوان
سری کښه پولیس وژل شوې ده. تا کار اوس نشته نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په لابسای ونه
یو په دار لاس واله
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړی چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د متحده ایالاتو ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو د واک په ختمولو سره په دې هیواد کې مهمې لاسته راوړنې لري. باراک اوباما دا څرګندونې پرون د متحده ایالاتو د پخوانیو معلولو شو سرتیرو او افسرانو کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. دی وایي تاسو ټولو چې په افغانستان کې خدمت کړی دی په هغه پرمختګونو کې چې تاسو یې په لاسته راوړلو کې مرسته کړې له ویاړ څخه برخمن یاست. د القاعده کمپونه مو له منځه یوړل، د طالبانو رژیم مو نسکور کړ او د اسامه بن لادن په برخه کې مو عدالت پر ځای کړ. پخوانیو سرتیرو ته د بارک اوباما تر دې وینا مخکې د طالبانو دریو ځان وژونکو د کابل په ختیځ کې د نارت گیټ په نوم مېلمستون باندې حمله وکړه چې په نتیجه کې د پولیسو یو افسر وژل شو او څلور نور ژوبل شول. وال سټریټ ژورنال وسپانه وایي په نارت گیټ کې د امریکا پوځي قراردادیان او د نړیوالو مؤسسو بهرني کارکوونکي اوسیږي. طالبانو تیره میاشت په کابل کې د پولیسو پر یو کاروان برید وکړ چې لږ تر لږه دیرش سرتیري پکې وژل شول. فری بیکن خبرونه وایي یو شمیر کتونکي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه د ولسمشر اوباما پر اداره اچوي. دا کتونکي وایي مخکې له دې چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د ساتلو جوګه شي، ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړ. په افغانستان کې د متحده ایالاتو په 15 کلن ماموریت کې تر اوسه 2200 امریکایي عسکر وشل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
تازم غغله ازادي راډيو او د افغانستان د نفتي موادو او اوبلن غاز تصدي واي اوس هم هيواد ته د قشقي لار څخه داسې تیل وارديږي چې چاپريال ته زیان رسوي، د ناروغي او سبب ګرځي او سوداګريز نظام زیان منوي. دوی وايي په دې قاچاق کې په دولت کې دنه نزینې کړي او همدارنګ نورې مافیاي ډلې لاس لري. د دې تصدي مسؤلانو د خبره د سه‌شنبه پر سپ کابل کې د وارديدونکو ډیزل او پټرول د کیفیت د ارزونې په یوه ناسته کې خبري اعلان وکړه. تفصيل لخان محمد سین خاورو.
د افغانستان د نفتی موادو او اوبلن غاز د تصدی مسؤلین وای چې حکومت ته اوس هم ګران ده چې هیواد ته د تیل او غازو د غیر قانوني واردېدو مخه ونیسي. دوی وای هیواد ته د تیل په غیر قانوني واردولو کې په حکومت کې د نن ازینې کړي هم شامل دي. د دې تصدی رئیس ولید تمیم دا خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د واردېدونکو تیل او غازو د کیفیت د ارزونې په یوه ناسته کې وکړه. خاغلی تمیم موبایل غیر قانونی وارد شوی تیل او گاز پر چاپیریال د خلکو پر روغتیا او وسایلو ناوړه اغیز کوي او قانونی سوداګرۍ ته زیان رسوي.
قاچاق قاچاق برانی کی هغه مختی خلق دی خامخا یو فاصله کړی د حکومت سره هم اړیکې لري او زمون کې د منطقې مخالفین سره هم اړیکې لري او محلي قماندانانو سره هم. دی قاچاق بران دی د حضور کار نه کی په غلا را کار کی بنان دغه نیول هم حکومت لپاره سخت ده او ولې لارې چارې شته دي.
د نفتو غازو د تصدی رئیس دا هم وویل چې هیواد ته هر کال شاوخوا 3 ټریلیونه لیتر تیل واردېږي چې یوه برخه د بهرنیو ځواکونو، بلې د حکومت قانوني واردات او درېمه برخه قاچاق دی. د کورنیو چارو وزارت وایي هسې تیزی شوي هغه سرحدي سیمې چې تیل او داسې نور مواد ځینې په قاچاقي توګه هیواد ته داخلیږي نور هم وساري او کنټرول یې کړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در بخشایی که زیر کنترول ما هست همواره تلاش شمایی بوده و کوشش نهایی خودم میکنه.
هغه سیمه چې زمونږ تر کنترول لاندې دی هڅه کوو چې وی څارو د قاچاق مخه پکې ونیسو، خو ځینې سرحدي سیمې چې سابل اوبر او ستونزې پکې دي هلته کله کله داسې پیښې کیږي، خو په مجموع کې په سرحداتو کې د قاچاق د مخنیوي لپاره جدي اراده موجوده ده او سربیره پر دې تر اوسه څو ځلې په سرحدونو کې د داسې حرکتونو مخه نیول شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي د بې کیفیته تیلو او داسې نورو موادو د کارونې له امله چاپیریال ککړ او د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي. د چارو پوه سردار خان وایي حکومت ته پکار ده چې داسې طرحې تصویب کړي چې د بهرنیو ځواکونو د تیلو کیفیت هم ارزیابي کړی شي. د نفتو غازو د تصدۍ مسؤلین وایي چې په دې اړه د یوې پالیسۍ په جوړولو لاس پورې کړی او په لږه موده کې به یې د وزیرانو شورا ته وړاندې کړي.
تاسو د دې روان خبري سات په دوام کې اوري چې یو ډالر روپی کښته چلون کې پنشیر ته تللی دی او دغلته د پنشیر په سیم کې پرانو اوبو کې کښته چلول دي. دا هم اوري چې د ایران مذهبي مشر له لوی دي سره د ایران د اټومي موافقې د اجرا پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاری پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول واورئ او د غراس په منځنۍ سپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. یو ډله روپۍ کښتۍ چلوونکي پنجشیر ته سفر کړی دی او هلته یې د سیند په رڼو اوبو کې کښتۍ چلولې ده. دوی د پنجشیر سیند د بادي کښتۍ چلولو لپاره تر ټولو مناسب بللی دی. دغه څلورو اروپایانو ویلي دي مخکې د افغانستان په اړه بد خبرونه اورېدل، خو کله چې یې پنجشیر ته سفر وکړ هر څه بدلو. دغه ځوانان وایي غواړي دغه سپورت په افغانستان کې دود کړي. د اسوشیټ پریس اژانس رپورټ له صالح محمد صالح څخه اورو.
په یوه لمرین سهار ماشومانو او ځوانانو په لیوالتیا سره د هغو بیړۍ چلوونکو ورزشکارو ننداره کوله چې د پنجشیر پر سیند یې خپلې بادي او رنګه کښتۍ چلولې. د نندارچیانو په څیرو کې هیجان ښکارېده. سیند په تیزۍ سره چلیده او پر څنډه یې د پولیسو کتار هم تر سترګو کېده چې د سیند په رڼو اوبو کې یې د اروپایي کښتۍ چلوونکو ننداره کوله. د دوی ورزشي کښتۍ د سیند په څپڅپانده اوبو کې مخته تلله. دا په پنجشیر درک کې چې د کابل د شمال په 140 کیلومتر کې پرته ده یو ښکلې ورځ وه. د سکاټلنډي کښتۍ چلوونکي ورزشکار کالم سټرانګ په خبره چې په وروستیو کې په ایډنبرګ پوهنتون کې د مځک پوهنې یا جیولوژي پوهنځی لوستی. دی وایي د پنجشیر سیند د نړۍ په کچه د وړو ورزشي کښتیو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. د دا خبره اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. له هغه سره درې نور دوستان هم ملګري و چې خپل ټول اضافه وخت او پیسې یې پر دې لګولې چې په نړۍ کې د تر ټولو غوره رڼو اوبو د پیدا کولو لپاره تحقیق او پلټنه وکړي. دوی ته د پنجشیر سیند تر ټولو مناسب ځای ښکاره سوی. حتی د افغانستان ناامنیو هم د دوی اراده کمزوري نه کړه. له کالم سټرانګ سره بریتانوي جو ریا ډیکنز، سکاټلنډی جیم سمیت او اتریشی کریسټوف سټورسا ملګري وه. کالم سټرانګ وویل مخکې تر دې چې دلته راسم زه بیریدم ځکه له افغانستانه تل بد خبرونه خپرېدل، خو زما په نظر که تاسې د نړۍ هرې برخې ته ولاړ سئ هلته زیات خلک ښه دي. د دې ځای سیند ډېر ښکلی دی. موږ هم وغوښتل چې دلته راسو. د ورزشي کښتیو دغه چلوونکي وایي د پنجشیر اوسیدونکو ته یې دغه سپورت معرفي کړ او په دې کار خوشحاله دي. دوی د دې ولایت ځینو ځایي اوسیدونکو ته هم په دې برخه کې روزنه ورکړې ده.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
companies.
له اروپا تر امریکا
له
آسیا تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د ایران مذهبي مشر له لوی دي سره د ایران د اټومي موافقې د اجرا پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. هغه پر امریکا تور لګو چې پر خپل ژمنه یې وفا نه ده کړې. آیت الله علي خامنئی د دوشنبه پر ورځ ویل کسه هم د دې موافقې پر عمل کېدو شپږ میاشتې تیر شوي، خو د ایرانیانو پر ژوند یې کوم جوت اثر نه ښکاري. امریکا وایي وخت وړ چې د ایران د عوامو پر ژوند د دې موافقې د تدویق اغېز څرګند شي. په دې اړه جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ایران وتلی مذهبي مشر پر هغه څه چې د امریکا لخوا د ژمنو نه عملي کېدل بللي انتقاد کړی او ویلي دي له لویدیځ سره د تهران د اټومي موافقې شپږ میاشتې پوره سوې، خو د ایران خلکو ورڅخه تر اوسه کومه محسوسه ګټه ونه لیده. د ایران د دولتي رسنیو په حواله آیت الله علي خامنئی د دوشنبه پر ورځ په خپله وینا کې دا خبره کړې ده.
د موافقه پر لاسلیک شپږ میاشتې اوښتې د خلکو په ژوند کې داسې کوم بدلون چې هغه محسوس شي نه دی راغلی. آیا موافقه د بندیزونو د لرې کېدو لپاره نه وه؟ هغه بندیزونه لرې شوي نه دي. اوس دوی وایي په تدریج سره ګام پر ګام لرې کېږي. نو آیا بس پر دې و چې بندیزونه ورو ورو لرې شي؟
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په حواله د ایران وتلی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي چې د ایران په مسایلو کې خبره برخلیک ټاکونکي او نهایی وی ویلي پر اټمی موضوع له موافقه سره سره واشنگټن د ایران او نورو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د خرابې لپاره ظالمانه هڅې کړې دي. خامنئي چې مخکې هم له امریکا سره د مذاکرو احتمال رد کړی وو ویلي تهران نور له واشنگټن سره خبري نه کوي. د ویلی امریکا د سیمې د مسایلو په اړه له خبرو اترو سره لیوالتیا شولې ده، خو زیاته یې کړه دغه ډول مذاکرې به وژونکي زهر وي او پر امریکایانو باور نه دی پکار. ایران تر دې مخکې هم ویلي وه سره له دې چې له اټومي موافقې سره سم یې خپل تعهدات پر ځای کړي خو بندیزونه ورڅخه لرې سوي نه دي. تهران لا هم د بهرنۍ پانګې په جلب کې ستونزه لري او څو ګڼ ملتي شرکتونه لا هم د قانوني تعقیب او د امریکا د مجازاتو له ډاره په ایران کې پانګونې ته زړه نه شه کوي. د امریکا حکومت د اټومي موافقې له چوکاټه بهر د ایران پر تجارت خپل ځینې بندیزونه لرې کړي نه دي. که څه هم د امریکا د الوتکو جوړولو بوئنګ شرکت له ایران سره د 25 میلیارد ډالرو په ارزښت د الوتکو د خرڅولو او اجارې تړون لاسلیک کړی، خو پر دې مسلې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو انتقاد کړی دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تیره میاشت د دې معاملې د مخنیوي لپاره دوی لایحې تصویب کړې، خو تر اوسه مشرانو جرګې ته نه دي وړاندې شوي.
دا روان خبری سات پترس کې مورې دل چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قمندان نن قندوز ته لاړل او دغه ته د قندوز خلکو ته د امنیت د ښه کولو ډاډ ورکړ. دفاع وزارت وی دوی توانېدلی چې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو جنگیالیو لخوا د دایمي اډو د جوړولو پلانونه ناکام کړي. د هلمند د والی وایان وی نادلی ته تازه دمه سرتیری رسیدلی او ډیر شر به دغه ته دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. او یو ډله اروپایي کشتۍ چلوونکي پنشیر ته تللي او هلته د سیند پر رڼو اوبو کې کشتۍ چلولې او وایي چې د افغانستان په اړه د دوی نظر بدل شوی.
ژوند صدا
زبر تپا تیار کسر شکنه.